امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من اوریدونکو السلام علیکم هله د چروغ جوړ او خوشحال اوسی د دې د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنی خبری خبرونه پیل شو په دې خبرونه کې لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لندېسته
د ټاپې د طبي غازو د پایپ لاین د غزول پروژه سبا رسمن پرانستل کیږي افغانستان سوریه سومالیا او جنوبی سودان د نړۍ تر ټولو فاسد دولتونه دي او د پاکستان ستر محکمې حکم کړی چې معذور شوی صدر اعظم نواز شریف د خپل ګوند مشري نشي کولای
تر نو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې لرو چې د هرات خلک د ټاپې د پروژې د پرانستنې مراسمو ته سترګې په لاره دي
شهر هرات فردا آماده افتتاح پروژه ټاپی هست
د سپین بولدک او چمن اوسیدونکو وایي پاکستانی نظامیانو د یو نامعلوم دلیل له مخې په پوله تاګ را تاګ زیات سخت کړی دی
نن درې مورز چې دا وکیل له موږ سره شوم ته هیڅ پته نه لګیږي چې سو وجه د لارې په سو وجه باندې
او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ستيفن دی مستورا نن د پنځم په ورځ وویل هله لري چې په سوریه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د اوربان غشتنه ومنل سي خو اوس به د دې سات خبرونه سید سلیمان شاه تاسو ته وایي
د جمهوری ریاست د مطبوعاتو دفتر وایي چې سبا د جمعې په ورځ به د ترکمنستان افغانستان پاکستان او هندوستان لوړ پولي چارواکي د هرات په ولایت کې د ټاپې د غازو د پایپ لاین د پروژې د کار د بل کولو په ځانګړو مراسمو کې ګډون کوي او جمهور رئیس اشرف غنی هم د دغه هدف لپاره نن هرات ته ولاړ د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی امریکا غږ ته وویل
شهر هرات فردا آماده افتتاح پروژه ټاپی هست
سبا ته بعد هرات خار د ټاپی پروژه پرانستلو ته چمتو وی جمهور رئیس نن ماخام د هراتیانو میلمه دی او د یو پلاوی په مشرۍ نن ماخام هرات ته ځي سبا د ټاپی پروژه د پرانستلو لپاره په دوو ځایونو کې پروګرامونه په پام کې نیول شوې دي
د شفافیت د نړیوال سازمان یا ترانسپیرنسی انټرنیشنل د یو تازه رپورت له مخې دا وخت نوې زیلاند له اداري فساد نه تر ټولو پاک هیواد او سومالیا په فساد کې تر ټولو ډوب هیواد ګڼل شوی دغه سازمان چې د چهارشنبه په ورځ د نړۍ تر ټولو فاسدو او له فساد نه پاکو دولتونو لیست خپور کړ وایي چې په 2018 میلادي کال کې افغانستان سوریا جنوبی سودان او سومالیا د نړۍ تر ټولو فاسد دولتونه چې له بډو خوړلو نه په غیر په کې یو کار هم په اسانۍ نه ترسره کیږي په دې لیست کې په نړیواله کچه د افغانستان نوم د فساد په حساب د درجه بندۍ له مخې یو سلو او اویو نمبر کې ښکل شوی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي دفتر یا وینما د افغانستان د جزا د قانون د نوي کوډ د نافذېدو هرکلی کړی او وایي چې له تاوتریخوالي او تشدد نه د ښځو د خوندي ساتلو لپاره باید یو غښتلی قانوني چوکاټ جوړ شي د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټرش نن غوښتنه وکړه چې د دمشق په ختیځه ناحیه غوطه کې په سمدستي توګه د سوریې د رژیم او روسیې د هوایي قواو مسلسله بمباري باید بند شي تر څو له دغې سیمې نه سخت زخمیان او عاجل ناروغان راوستل شي د ملګرو ملتونو د امریکا غږ د خبریالي مارګریټ بشید د رپورټ خلاصه اشرف الله رحیمزی تاسو ته لولي
د سوری د پاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ستيفن دی مستور ویلي دی چې ختیځ غوټې ته د بشري مرستو در رسولو لپاره د اوربن نه پرته بل چاره نشته ده او هیله وخوده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به وړاندیز شوی اوربن منزور کړي د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش هم د امنیت د شورا نه غوښتي دي چې په ټول سوری کې دي د ډیر شورازو د پاره جنگ بند کړي ښاغلی ګوتیرش وویل چې په ختیځ غوطه کې د شاوخوا 400,000 خلکو ژوند په دومره بد حالت کې دی لکه دوزخ چوي زه د ټولو خواو نه غواړم چې د جګړې ټول فعالیتونه د زر تر زره بند کړي تر څو مرستندوی مواد اړمنو خلکو ته ورسیږي په ختیځ غوطه کې خلک نور صبر نشي کولای ختیځ غوته د 2013 کال را په دې خوا حکومتي ځواکونه محاصره کړي. د سوری حکومت او ملګرو ځواکونه یې په دې سیمه کې پراخ نظامی عملیات پیل کړي دي او کوښښ کوي چې د یاغیانونه بیرته ونیسي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اداره وایي چې د همدې میاشتې د 4 نیټې را په دې خوا چې عملیات پیل شوي دي، تر اوسه په کې لږ تر لږه 346 کسان وژل شوي دي. اشرف الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
زمون غږ د واشنگټن نوري. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف وروسته له هغې په ستره محکمه باندې سخت په غوسه شو چې محکمې نن د پنجشنبې په ورځ حکم وکړ چې نواز شریف اهلیت نه لري او نشي کولی چې د خپل مسلم لیگ ګوند د مشر په توګه پاتې شي. د سترې محکمې د قاضیانو درې کسیز ډلې په خپل حکم کې لیکلي، څوک چې په یوې دولتي چوکۍ باندې له کار کول نه قانونا منع شوی د دې حق نه لري چې د سیاسي ګوند مشري په غاړه واخلي. نواز شریف تیر کال د پاکستان سترې محکمې په دې جرم له خپلې دندې نه ګوښه کړ چې خپله شتمني په سمه توګه نه وښودلې او پیسې په غلا په خارجي بانکونو کې اچولې وې. داسې ښکاري چې د محکمې د حکم له مخې د یو سیاسي مشر په توګه د نواز شریف رول د پاکستان په سیاست کې مخ په ختمېدو دی. په عین وخت کې چین هغه مطبوعاتي رپورټونه رد کړي چې پکې ویل شوي چې د پاکستان د بلوچستان صوبې له ملتپالو بلوڅ بلتون غوښتونکو سره پټې اړیکې ساتي. د لندن د فاینانشل ټایمز رسپانې د رپورټ له مخې د بلوڅانو او د چین د حکومت د اساسو ترمنځ پټ تماسونه له 13 کلونو نه روان وو. رسپانه لیکي چین د بلوچستان د ګوادر د بندر په پراخولو باندې 2 میلیارد ډالر لګی او د پراخولو کار یې پیل کړی. نه غواړي هغه بلوڅ بلتون غوښتونکي په کارکوونکو حملې وکړي چې له ډېرې مودې نه د پاکستان د پوځ په خلاف جنګیږي. د مونټینیګرو پولیس وایي د هغه سړي د هویت پیژندلو کوشش کوي چې د چهارشنبې په شپه په پایتخت پاډګوریکا کې د امریکا د سفارت په ودانۍ لاسي بم گزار کړ او بیا یې خپل بمونه وچول ځان یې مړ کړ. د رویټر خبری اژانس د یو تازه رپورټ له مخې حمله کوونکی د پخوانی یوګوسلاویا د پوځي عسکر ښودل شوی دی. څارونکي په دې باور دي چې په سول کې د ژمي د اولمپیک د لوبو د ختمېدو وروسته که امریکا او جنوبی کوریا د پلان سره سم ګډ نظامي تمرینات پیل کړي، دغه کار شاید چې د شمالي کوریا او جنوبی کوریا ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو د کوششونو پای. شمالي کوریا د پنجشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې د امریکا او جنوبی کوریا د نظامي تمریناتو په ځواب کې به اټومي ازموینې سره پیل کړي. شمالي کوریا ویلي دي چې دا تمرینات پر هغه هیواد باندې د امریکایي قواو د هوایي او ځمکني یرغل لپاره د چمتووالي په خاطر سرته رسول کیږي. د فلوریدا د یالت د هغه خونځي شاګردانو او د شاګردانو والدینو د جمهور سترم سره په سپینه ماڼۍ کې وکتل چې 13 هفته کې د ټوپکوالا په ډزو کې 10 کسان وژل شوي او 15 کسان نور زخمیان شوي. جمهور سترم ویل چې د دې نظر ملاتړ کوي چې د خونځي استادان باید د دې ډول وژونکو حملو د مخنیوي لپاره په وسلو سنبال شي، خو ډېرو خلکو په متحده ایالاتو کې د دغه نظر مخالفت کړی دی. او دا هم یو وروستۍ خبر. د عفو نړیوال سازمان یا امنسټی انټرنیشنل په خپل تازه رپورټ کې ویلي دي چې د نړۍ د ځینو هیوادونو مشران د ډار او کرکې سیاست ته په عادي نظر ګوري او کوشش کوي چې رایجي کړي. په دې رپورټ کې د مهاجرینو په حق له د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په پالیسۍ باندې کلک انتقاد شوی دی. په رپورټ کې راغلي دي چې د ټرمپ په شمول د ځینو هیوادونو مشرانو دا ډول پالیسي د مطبوعاتو د ازادۍ او د ښځو د حقوقو د سلب کېدو باعث کیږي. او سعودي عربستان وایي چې سږکال 15,000 فستیوالونه او کنسرتونه جوړ کړي. د رویټرز خبري اژانس وایي د سعودي چارواکي وایي غواړي چې په دې ترتیب باندې خارجي پانګه راجذب کړي. دا د دې سات خبرونه
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. ټاکل شوې سبا د جمعې په ورځ د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هندوستان د حکومتونو مشران او چارواکي په هرات کې د ټاپې د غازو د پایپ لاین د پروژې کار د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پرانیزي. پام وکړئ په دې هکله له کابله د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې ټاکل شوې سبا د جمعې په ورځ به د ترکمنستان جمهور رئیس قربان کولی بردی محمدوف، د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی او د هندوستان د بهرنیو چارو په وزارت کې دولت وزیر ایم جی اکبر د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په ګډه د هرات په ښار کې د ټاپي پروژې کار په رسمي ډول پرانیزي. د افغانستان د جمهوری ریاست سرپرست وایي شاه حسین مرتضوی نن د پنجشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې ټاکل شوې جمهور رئیس غنی به د جمعې په ورځ د بهرنیو میلمنو د هرکلي لپاره نن ماښام له کابل څخه هرات ته لاړ شي.
شهر هرات فردا آماده افتتاح پروژه تاپی هست.
سبا ته به د هرات ښار د ټاپي پروژې پرانیستلو ته چمتو وي. جمهور رئیس نن ماښام د هراتیانو میلمه دی او د یو پلاوي په مشرۍ نن ماښام هرات ته ځي. سبا د ټاپي پروژې د پرانیستلو لپاره په دوو ځایونو کې پروګرامونه په پام کې نیول شوي دي، چې یو ځای د ترکمنستان د سلیم چشمه او د پرانیستې مراسم د هرات په ښار کې د مولانا په تالار کې ترسره کیږي. په دې مراسمو کې د افغانستان جمهور رئیس، د ترکمنستان جمهور رئیس، د پاکستان صدراعظم او د هند بهرنیو چارو په وزارت کې د دولت وزیر به ګډون ولري او غونډې ته به هر یو ویناوی وکړي.
سخنرانی خواهند داشت.
د ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او به هندوستان ته د ګازو دان نه لیکه 1400 کیلومتر اوږدوالی لري، چې 1400 کیلومتر د افغانستان له خاورې تیریږي. د جمهوریت سرپرست وایان ویل چې جمهوریت غني به د دغې پروژې د کار د پرانیستلو وروسته د یکشنبې تر ورځې په هرات کې پاتې شي او د هغه ولایتونو د دیني عالمانو، مخورو او مدني ټولنو له استازو سره به خبرې وکړي چې د دغې پروژې په اوږدو کې پراته دي. ښاغلي مرتضوي ویل چې همداشان به جمهوریت غني د هرات په ښار کې د ښاري پراختیا ادارې شورا په غونډه کې چې په لومړي ځل هلته جوړیږي هم برخه والي. د دې پروژې په وړاندې یوه لویه ننګونه امنیتي ګواښونه دي، خو د افغانستان د کانونو او پټرولیمو وزارت ویان عبدالقدیر مطفي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د سترو اقتصادي پروژو امنیت ساتلی شي. ښاغلي مطفي خبریالانو سره د خبرو پر وخت وویل چې د امنیتي ځواکونو سربیره د هغو سیمو څخه چې دا پروژه تیریږي اوسیدونکي هم د دې پروژې څخه ملاتړ کوي.
دا پروژه ورسیده په دې ګټې افغانستان خلکو ته رسیږي او نه یوازې دا چې ولسی حمایت وجود لري، بلکې د دې پروژې د ساتنې لپاره تعهدونه سپارلي دي او ولس سره موږ له نږدې نه کار کړی. مهمه مسله د امنیتي برخو کې چې کوم دا هغه امنیتي پلان ورته جوړ شوی دی او موږ په دې باورمن یو چې دا پروژه به منطقي انجام ته رسیږي.
د امنیتي ګواښونو سره سره د افغانستان او سیمې د چارو یو شمېر کارپوهان په دې نظر دي چې د دې پروژې پلي کېدل ټولې سیمې ته ګټه رسوي، ځکه د پلي کېدو امکانات هم ډېر دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو سیلونو دفتر رئیس فرامس تمنا هم دا ګڼي چې دا پروژه به د سیمې د هېوادو په نږدې کېدو کې مرسته وکړي. ښاغلي تمنا د دې پروژې د کار پیل د افغانستان د حکومت د بهرني سیاست له برکته وګڼه او ویل چې د افغانستان بهرني سیاست پر اقتصادي همکاریو متکی دی. هغه ویل چې افغانستان غواړي د جنگ سیاست د سولې او همپالنې په سیاست بدل کړي.
دا د جنگ جیوپولیټیک د سولې په جیوپولیټیک باندې بدلیدل به تر هغې امکان ونه لري چې تر څو موږ د افغانستان اقتصادي جغرافیه د افغانستان د جیوپولیټیک موقعیت په پرتله پورته یو نسو.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت دغه چارواکي ویل چې د ملي والی د حکومت لخوا په اقتصاد ولاړ د بهرني سیاست غوره کول د همدې له امله و، تر څو افغانستان وکولی شي د اقتصادي سوداګریزو او ترانزیتي موقعیت څخه چې په سیمه کې لري د سیمې د هېوادو ترمنځ د تقابل پر ځای د دغو هېوادو ترمنځ د همپالۍ په ډګر بدل شي. د دې پروژې د بشپړېدو وروسته به افغانستان هر کال د 1 میلیارد متر مکعب ګاز د ترلاسه کولو سربیره د دې پروژې د ترانزیت څخه هم په کال کې تر 500 میلیون ډالرو پورې عاید ترلاسه کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، تاسو مخکې په راپورټ کې واوریدل چې په هرات ولایت کې د ټاپي پروژې د کار د افتتاحي مراسم پر ځای کیږي او د پروژې په ګټه مو د افغانستان د اجرایی ریاست اقتصادي مشاور مزمل شینواری سره مرکه کړې. ښاغلی شینواری د پروژې د ګټو په حق له آشنا رادیو ته داسې وویل:
د افغانستان لپاره یو خدای دی چې 240 کیلومتر دغه راچې دی پایپ دی د افغانستان د لارې نه تیریږي، او دا د هرات د قندهار دغه های وی چې د ویر څنګه به تیریږي، کوم ځینه چې دغه پایپ تیریږي خپل هغې سره هغه راځي، ډیولپمنټ راځي، هغې سره انکشاف راځي. نو په دې اساس باندې د هغې د امنیت ته توجه کیږي، هغې سره نور هغه ضروري هغه د شغل ایجادي دي. دا یو بخش دی. دویمه بخش دا دی چې افغانستان ته د کال تقریبا 500 میلیونه ډالر ترانزیت فیس ورکول کیږي. د دې لپاره یو د سرمایه ګذاري غټه برخه ده چې په داخل د افغانستان کې به کیږي، چې هلته کار خلکو ته پیدا کیږي، او دویم دا دی چې تقریبا په حدود د 500 میلیونه ډالر ترانزیت فیس چې دا ګاز پاکستان او هند ته ځي افغانستان ته به ورکول کیږي.
بله، خپل هرات ولایت لپاره اهمیت څه او څومره دی؟
هر غټه پروژه چې د هر ولایت نه تیریږي د هغې ولایت اهمیت زیاتېږي، چون دا د هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو نه تیریږي. نو دغه خپله چې په داخل د ښار کې چې یو کار کېږي او د هغې د مسؤلیت لپاره د هغوی لپاره یو خو د دوی اهمیت لحاظ د امنیتي حالاتونه ډېر مهم کېږي. دویم دغه دی چې د هغې محلي خلکو ته چې دغه پایپ د هرات نه تیریږي هغلته خلکو ته کار پیدا کېږي، هغې سره کېږي، نه تنها هرات کې بلکې فراه، نیمروز، هلمند او کندهار په ټول ولایتونو کې. بیا د دې د امنیت د ساتلو لپاره د دې تر څنګ هغه نور ځینې پروګرام پروګرامونه چې در ټول د محلي خلکو ته ګټه ډیره ده نسبتا د نور ولایتونو نه چې هغه لار نه تیریږي او خپل د امنیت کې د ډیر مهم کیږي ځکه چې دغه پاکستان او هند ته نو په دې اساس باندې یو منطقوي پروژه ده اهمیت د دې ولایتونو زیاتیږي او هغه ارتباط او وصل د دې ولایتونو د دې ملکونو سره ډیر ښه کیږي او امید دی چې امنیت کې هم بهتري وشي.
د امنیت په برخه کې څه ضمانت موجود دی او هغه څه چې د دې پروژو د تطبیق په برخه کې د خنډ او یا د اندېښنې وړ څه شی بی؟
اول خو دغه دی چې د دغې ولایتونو نه چې تیریږي فراه فعلا لږ د امنیتي د لحاظ مشکلات لري، هلمند کې ډېر دي، په کندهار کې تر یو اندازې پورې دي، خو ذره د دې چې د مخالفینو د طرف نه هم بالخصوص د طالبانو طرف نه هم په دې کې اطمینان ورکړل شوی دی چې چون دا یو ملي پروژه ده د افغانستان دپاره ګټه دی، موږ دا نه تخریبه او موږ د دې په حفاظت کې کومک کوو. ولې د هغې تر څنګ حکومت هم دې ته هغه دی چې باید د دغې تضمین ورکړي چې دغه پایپ امنیت وساتل شي. درېیمه مسله دا ده چون هغه زیاتره مخالف ډلې چې دي د هغوی پر ادعا د حکومت د افغانستان داره چې پاکستان کې دي، چون د دې ګټه پاکستان ته ډېره زیاته ده، نو شاید د هغې طرف نه یو فشار ورباندې راوړل شي چې تر څو دغې نلیکې ته مشکلات ایجاد نه کړي، نو شاید دغه نلیکه د امنیت ته راوستلو کې په دغې منطقو کې ډېر کومک وکړي.
د افغانستان او پاکستان اوسنیو اړیکو ته په کتو داسې اندېښنه موجوده ده چې په راتلونکي کې پاکستان په دې برخه کې څه مشکل ایجاد نکړي، څه فکر کوئ چې دا اندېښنه څومره پزې ده؟
دیگه همیشه از منگا مخ که کلا چی زپاخ طلبل موقف که با پمینت تجارتی که اوما زمنگا نظر داو چی پاکستان چون در جهت اتکا پا ترانزیتی اگه که پا افغانستان باندشی اما هم از منگا در پاره گتی دیری دی پاره وقتی منگا دا کوشش که چی در گاز ترانزیتی در ترکمانستان نپر متانکرو که در اگه در تاجکستان سر ارتباط به یاد برق مسئله دا هر چون را چی دغا چی منطقوی پروژی زیادی گی در پاکستان اتکا پا افغانستان باندی زیادی گی ترانزیت در وجه نه دا خپل تضمین ورکړي دی لپاره چې پاکستان د افغانستان ترانزیت ته لاره هواره کړي، ځکه چې دوی هم په موږ باندې متکی کیږي. مخکې موږ سره داسې یو چې موږ یو طرفه ترانزیت و چې د افغانستان ټول ترانزیت د پاکستان د لارې نو څه مشکلات به دوی جوړول موږ یې په بدل کې څه نشو کولای. اوس دوی ته دا ویره هم پیدا کېدای شي چې امکان لري یو ممانعت پیدا شي، یو مشکل پیدا شي، افغانستان ونه غواړي چې دغه ګاز چې دی یا مثال دغه سي د دوی دا د برق مسله ده چې یو په موږ باندې قطن کې وای نه دی. نو په دې اساس باندې دا زه دې ته ګورم چې دا مثبت اړخ ته ډېر زیات غزي نسبت د دې منفي طرف ته لاړ شي. زه په دې امیدوار یم چې دا به زموږ د ترانزیتي تجارتي او د اقتصادي عمومي اړیکو کې بهتري راولي. بل هغه ادارې چې همدې افتتاح د هغه دپاره د پاکستان صدراعظم هم هرات ته به ورځي، نو دا اولین ځل دی چې اشرف غني رئیس جمهور د افغانستان او د پاکستان صدراعظم شاهد خاقان عباسي دا اول ځل دپاره به په یو شکل د رسمي توګه وګوري چې دغه خپله هم یو چانس دی ته برابروي چې هغه د روابط د خوال دپاره اول قدم شي.
بله ډېره مننه شینواره صاحب، کور ودان،
خوشحاله اوسه.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
دا امریکا غږ آشنا رادیو ده. د سپین بولدک او چمن اوسیدونکو وایي پاکستانی نظامیانو د یو نامعلوم دلیل له مخې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ شرایط تر بل هر وخت زیات سخت کړي. د سپین بولدک او چمن د سرحدي سیمو اوسیدونکو وایي پاکستانی لوري غواړي په سیمه کې اغزن تار کش کړي او سیمیټي دیوالونه پورته کړي. نور حال زموږ د خبریال عزیز الله پوپل پر پټ کې واوري.
د سپین بولدک او چمن تر مابین هر ورځ له 30 تر 50 زره افغانان او پاکستانی ترانسپورټران تګ راتګ لري، خو له تیرې یوې اونۍ راهیسې پاکستانی لوري خپل تدابیر سخت کړي چې له کبله افغان لوري ته سلګونه پاکستانی لارې هم بندې پاتې دي. دغه لاری له کراچی بندر څخه په کندهار کې نړیوالو ځواکونو ته د الوتکو تیل انتقالوي. پاکستان ته تلونکي افغانان هم وایي چې پاکستانی لوري تر بل هر وخت اوس خپل شرایط سخت کړي او دوی پته کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. پاکستان ته زیاتره افغانان د درملنې او یا هم له کډوالۍ څخه د خپلو خپلوانو د رالېږدولو لپاره ځي.
مخکې خو ډېر اسانی و، مخکې خو مشکل نه و، دلته به جو 100 روپۍ ورکړلې تللې به بالا خپل لار باندې، الته پلار بم کجه کیراو کو زول پي بجور کوجه والا بتلل هیڅ مشکل نه و اوس کو پي والا رنه نه لکی اوس په پیسوم نه لکی پر دا دروازه جرا ګرځي پر دا کمپیوټران جرا ګرځي پر دا کوژاک باندې دا چشو چن دی ورته وای دا پر دې باندې جرا ګرځي پر بلیلی باندې جرا ګرځي یو ځاج نه لکی
افغان سرحدی پولیس وایي چې سونځه په پاکستانی لوري پورې اړه لري او د یو نامعلوم دلیل لمخې په ډیر کم شمیر کې افغانان خپلې خواته پرېږدي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوستۍ پر دروازه په دنده بوخت د افغان سرحدی پولیسو منصبدار عبدالله داسې وایي:
مشکل مخ کې ډیر سمول مشکل په مرو دې ته کوم خبر وکړ دې زمر سرمنله وایي زمر دې دل پر بازار سره باندې بیا پر کمپیوټر نه واپس کړي بیا پر دبل چین نه واپس کړي برته مشته په لاس راکې وایي مشته ډار سوې دي مشکلات دې د خاص وځ بیرته زیات سوې دي.
دا د پاکستانی ملیشیاو د چک پوینټ مرکز دی چې تاسو په تصویر کې وینئ. سلګونه افغانان منتظر دي چې دوی د ډیورند لوري پاکستانی طرف ته ولاړ شي. لتیرو دوو افتو رئیس ګنډ شمیر افغانان وایي چې پاکستانی لوري خپل قیدات سخت کړي دي او پاکستانی لوري پلان لري چې په دغه ځای کې هم اغزن سیم او کانکریټي دیوالونه ایجاد کړي. د ډیورند کرښې ته د نږدې پرتو سیمو اوسیدونکو وایي چې پاکستانی لوري غواړي په سیمه کې اغزن سیم او کانکریټي دیوالونه پورته کړي. دوی له دې اړخه اندېښنه شي او له افغان حکومت څخه غواړي چې د پاکستان د دې کار مخه ونیسي.
خلاصو دا کیبل روان کړي د لار بندې د اخر وسمړ ته مثال د 50 کال مخ سم سمړ وو وسم سمړ وو دی وتا کیبل روان کړي د لار بندې ځکه چې څنګه سره خراب سي وي د پاسپورتو مسله د وایم پاسپورتونه پرداسې بنیا چوو.
د افغانستان او پاکستان ترمابینز د ترنګلو سیاسي اړیکو په واجه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سپین بولدک او چمنلار په تیر کې څو ځله بند شوی خو په دې روسیو کې په پاکستان کې د پښتنو د حق غوښتنې تر سرو مظاهرو وروسته عمومي باور دادی چې پاکستان غواړي پر ډیورند کرښه خپل فشارونه تر پخوا ډیر کړي.
کا غواړي چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصق او به طرف معلومات تر لاسه کړي نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
د کندوز نوی والی عبدالجبار نعیمی د معرف کېدو په غونډه کې وویل چې نغواړي خلکو ته یوازې وادي ورکړي بلکې عمل کوي او د کندوزیانو د حق په خاطر به هر دروازه وټکوي. په دې باره کې زموږ خبريال ګلرحیم نیازمن رپورټ لري.
د بلخ او سمنګان له ولایتونو وروسته په شمال ختیځ زون کې د قندوز والی هم د جمهور رئیس لخوا له دندې ګوښه کړل شو. دلته هم یو شمیر کړي او وغوښتل چې د قندوز پخوانی والی د ولسمشر د پریکړې خلاف په ولایت کې د پاتې کېدو ضد وکړي خو د قندوز پخوانی والی اسدالله عمرخیل ویل چې د جمهور رئیس په فرمان راغلی او د هغه په فرمان به له دندې ګوښه کیږي. نن د قندوز لپاره نوې ټاکل شوی والی عبدالجبار نعیمی چې له دې پخوا په لغمان کې والی وو د یوې لوی غونډې په ترڅ کې خلکو ته معرفي شو. عبدالجبار نعیمی په خپلو خبرو کې وویل چې د امنیت راوستل به یې لومړی توب وي، قانون به تطبیقوي او په ادارو کې به د کارونو د شفافیت د راوستو هڅه کوي. هغه وویل چې وعده نه ورکوي خو یوازینی وعده به یې دا وي چې د ټولنې د ټولو اقشارو مشورو ته به غوږ دي. هغه وویل چې دی به لومړی په ځوانانو کې د تخریبي فکر پر ځای د آبادولو فکر عام کړي او زیاته یې کړه چې وعده نه ورکوي خو د کار کولو لپاره هڅه کوي.
او اراده د دلری چی ولایت تراشی د ولایت مقام ته د خپل زنی سولج وړاندې کی او زنی مسائل زنی وړاندې زونه زهغه هم واورم.
عبدالجبار نعیمی ویل چې دغه ولایت د انکشاف او پرمختګ لپاره به هم هڅه وکړي.
په دې باندې ډیر زات افتخار کوم چې زه د مرکزی دولت هر دروازې ته ودرېږم او د قندوز د خلکو حقوق را انتقال کم او د قندوز د خلکو حقوق و غوړم. په دې لاره کې نه ستړی کېږم نه مایوسه کېږم او هم شاته تک کوم. دغه حق د خلکو د ولس په انتقالول دا ازما وظیفه ده، دا ازما دنده ده. کچیر زبند پات کېدلم زستا صبرس ته ان شاء الله لاس کړو.
د نوی والی عبدالجبار نعیمی زینی خبری عام و خلکو پا چکچکو بدرگه کولی، خو زوانانو لغوندی وروسته ویل چه دوی د چا پا خبرو باور نکوی. دوی به حالا د نوی والی ملاتر وکړي چه پا عمل که د قندوز لپاره مثبت واقع شي. د قندوز دو تن زوانان د نوی والی پا راتک سر داسی وایی.
نو زده زوان به صفات هلمند پا دیمه چه قندوز که باید د امنیت پا برخه که زانگره خوزخ عملی شی. دا امنیت چه وستا دا د قندوز خلکو تا دا منر وار نده. دوم برخه د فساد سره مبارزه ده. لبه د مرغه چې ته دې دمه پور ټول افغانستان کې فساد سره مبارزه نشته. کندوز کې بل قطن دغه برخه تکنه ده او سم پکې نشته. هلمند په دې يم چې نوې والی وتوانېږي داس یو ټیم جوړ کړي چې هغه د سره قوي همغږي ولري او دغه مفسدینو چې په فساد کې ښکیل دي د دوی د گرفتاری او د مختوري شاهدان یو. او دریمه خبره مې دا ده چې کندوز ته د ووم والی د راځي خو لبه د مرغه چې د بیا رغون برخه بيخي تکنه ده.
نوې والی د راتګ به کندوز بڼه بدله کی ان شاء الله چې ولس ور سره ودرېږي. بدون د ولس همکاري یوازې والی صاحب څو نشي کولای. خو د پروژو او په راوستلو کې قندوز ته نو څومره معلومات زه لرم تکړه دی. ان شاء الله چې د قندوز آبادي او پرمختګ سبب به وګرځي.
د قندوز خلک وایي چې پخوانی والی به د جګړو پر وخت په سنګرونو ګرځېده او امنیتي قواو ته به یې مورال ورکاوه، خو د فساد په مخنیوي کې هیڅ ډول کار نه دی کړی. دوی وایي چې د دولت په مقابل کې د مخالفینو یوازینی دلیل د فساد موجودیت دی او تیر والی د فساد پر وړاندې هیڅ ډول عکس العمل نه دی ښودلی. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا راډیو.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
د ننګرهار ولایت تر 600 قومي مشرانو، دینی عالمانو او د مدني ټولنو استازو غونډه کړې او د الکترونیکی تذکیرو د ژر ویشلو غوښتنه کړې ده. ذبیح الله غازی رپورټ لري.
د جلال آباد کرزی تالار کې راټول شوو تر 600 قومي مشرانو، دینی عالمانو او مدني ټولنو راسن پر ولسمشر غږ وکړ چې که د برقي تذکیرو د ایش لړۍ پراخه او افغانستان شموله نشي نو نوره د ولس د صبر کاسم پړه کېدو ده. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال لال محمد دورانې:
هر مدني حرکت په چیرته به سن په کې راشي، په ولسمشر او په ټولو چارواکو غږ کوو. کبل هر سن د دې نه وروسته په دل موجود کې راشي، د لوی مشرقي خلکو نه د بیا امت لاس وینځي. موږ به خپل مدني حرکت شروع کوو او بیا دا نظام د ننګرهار نه جوړ شوی دی او له ننګرهار نه وران شوی دی. اوس یې تر اوسه یې د جوړولو کوشش کوو او تر اخره پورې خپل اسلامیت او افغانیت ته ژمن یو. که له دې وروسته پکې خنډ راځي، حکومت ته یو چیرې په شکل وایو چې بیا به لوی مشرقي خپل تصمیم نیسي له تاسې سره باندې.
غونډه کې ننګرهار میشتي اهلي هنودم ګډونوالو ویلي پر افغانیت ویاړي او د برقي تذکیرو زر ویشل کې د غواړي.
په دې جاړه ما چې په نوم ماته وسړی راځه ماته وایي چپل وطن د کړې زی مورتل چې ولې زما کوم وطن د تو هندستان نه راغلی. په دې خپه شو ما چې زه یو افغان ما په افغانستان کې پیدا شوی ما افغانی قومیت لرم او دې ماته ویلي چې تو هندستان د کړې زی موږ لوګ دوستانو دې کې فکر وکړو. لکه ماته سوی یو لالا یو هندو یو سکھ نو ماته د افغان سکھ وي په دې خوشاله کېږم چې سبا.
د ننګرهار د ښځو چارو رئیس انیسی عمرانی په ټولو کورنیو غږ وکړ چې خزینه او تنوې پیژن پاڼې واخلي.
د دې ساعت د خبرونو لنډیز: د مسکو پولیسو نن د لنډ وخت لپاره د کرملین ناقد او د جمهور رئیس پوتین سیاسي مخالف الکسی نوالنی ونیو خو بیرته خوشې کړ. پولیسو ویل چې نوالنی د کرملین مخې ته د غیر قانوني غونډې جوړولو په الزام نیول شوی و. د رویټرز خبري اژانس رپورټ ورکوي چې سعودي عربستان په پام کې لري چې سکال د خارجي سیلانیانو او د خارجي ډالرو د راجذبولو په خاطر 15,000 کنسرتونه او فیسټیوالونه په ټول هیواد کې جوړ کړي. دا به تیر کال په پرتله باندې دوه چنده زیاتی. سعودي عربستان دا وخت د مالي بحران سره مخ دی.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د خپرونه پای ته ورسېده. ستاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا ژغ آشنا رادیو خپرونې اورئ.